بازیکنان کارشناسان کرکت و همچنان هواداران از داوری‌هایش راضی‌اند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کو. لمړی د دې سات خبرونه، د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې له مخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي، او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتی د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه ندی ویل شوی. ګنداپور یو ونی مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشهد تحریک انصاف ګوند یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په ښار کې عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه، او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتر لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشیال کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمونکي بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر رئیس ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ ده. د مرسیکور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقلیمي بدلون له امله تر 1.5 متر پورې ټیټه شوې ده. د مرسیکور بنسټ موندنې ښیي چې په کابل کې د اوبو نشتې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی وڅ شوی دی. د میرسي کور د مندونې له مخې که دا بهیر دوام وکړي نو شایي په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچې شي چې د ښار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداری ورکړی چې ممکن د کابل تر مځکې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بیخي وچې شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چارې ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کېږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچېدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځني او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډېره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشتوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 2.4 میلیون ډالرو څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یوه له څو پروژو څخه ده چې که بشپړه شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دی. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښه وي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقبو وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسې هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نورم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسیږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بلکل، تر ټولو مخکې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطحه لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې به چې باران و ګلۍ ورېږي، دغه پروان کې شدید غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کیږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅ څوک میتر نه لري، معمونه نه، موټر شوي نه، سلمانیانې کورونه او دا بس ټوله ورځ دا لګیایي. د دې نه بر علاوه د کښت دپاره دغه سولر دستګاوې چې لګول شوي دي او دا د ځمکو له بې اندازې اوبه راوباسي، دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې دپاره تدابیر شته، هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې پاول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مایار، یوازې اقلیمي بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایر، فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري، خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبرې وکړي، ګوندي زما خبرې واوري. ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس زما خبرې اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل پوهن صاحب دوجال څخه وکړم. دوجال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لویو ښارونو کې، هغه د دنیا لویو ښارونو چې هر چیرته دي، اوسیدونکي څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، لغه بندونه ورته راځي، یا سندونه روان سندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس و میلیونو ته رسیدلی دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبو باندې اتکا کوي.
دا زمونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر پوښه تقریبا و 50 کال مخکې ډیر ښه د نلونو سیستم پرمان راته شوی، دا مشکل حل و په کابل ښار و هر کوڅه کې یو نل و، او دغه سې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتیسی و کارتیچار و هر کور
هغه وخت کې، هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه وبله کوم ځای
معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا وه چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډډه کې اوس ذخیرې نښه شته. دغسې بل مقابل د وصل آباد وګورئ، په دغو ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې، دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دا غزینه توه ویالی راغلی وی ته کوم تخنیک او افشار دغه زوی پوری دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه ته آبیاری کوله. حتی په دغه زوی کې هم او به د سکلو وړوي دا د کوم تخنیک دی زیک. بل نو ویالی چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډیر تاثیر درلوده، کارانجو او ورسویری د چوتوم د خانه هغه د لنندرو د زینه ډیر پاک اوبه وي. دا دغه سرات راته وصلابات او بل اخر تر دغه بالای او تر دې ځایونو پورې دغه ویالي ټولې باعث دې ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې وته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یوځای کېږي، دوی زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو اما استفاده دو چنده او دیستنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گواکون کید.
بله دیره مننه پوهان صاحب دودیال. داکتر صاحب مایار، پوهان صاحب دودیال زینو عواملو تا اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، لوبو څخه به دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکبل کابل دی او بوله او چیدو سره مخامخ دی، تاسو نور څه پیژاتوي؟
ډیره مننه، سلامات اوسې. په اصل کې کوم کا ورته وکړو، د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم اند خلکو لاسرسی نه وای، لکه څومره چې وسته په دې یو منظم سیستم باید درلودل، او د همدې خاطر په کارونو کې د ابرخانه سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډیره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغه زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر پلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې، همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د آبرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د آبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د غو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حلاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه، او هغه دې موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساگان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدله. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسې کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسې او محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسې کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه ده، د کابل د ښار په باره کې ده، د کورونو جوړولو ده چې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې ده، بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل شار په باره کې ویل کیږي چې تر 2013 کال پورې به اتحادې ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک په یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده اکثره داسې اوبه وي چې هغه د تشنابو یا د لارو راوتلي وي، یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو په باره کې چې دا د اوبه باید سپما وشي، سپما وشي یو دا خبره ده. او بل باید بندونه جوړ شي، هغه د بندو لارې نه کېدی شي ښارونو ته هم اوبه ورسېږي، مثلا د پیسو یا د په هر رقم باندې شي. عصمت سروان صاحب بندونو بیا رغونه وشي، باید بندونه دي. او بل دا ده دغه اوبه چې دي چېرته ورښتنه ډېر زیات وشي، ډېر بارانونه وشي، د هغې له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي، یو څه زیاتې شي. نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه اوس مخ په ښکته روانې دي. دغه اکثره دا برمې دي، دغه خلک تاجي مطلب په ډېر زیات یعنی سزوري سیم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې اوبه
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دي ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، قاري صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاري صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، پسته ډېرې مودې ستړی مې چې اوس سره ورک یو انشاءالله.
همداسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو مېلمنو ته، استادانو ته. خبره دا ده دا د اوبو په باره کې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي، او هغه موضوع ده دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر در کوم، موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښت کې راګیر ولایت یو، وګر چې د معدنو کور دی جوزجان، د ګازو، د نفتو، د تیلو کور دی، اما تر ننه پورې جوزجان ته خدمت نه دی شوی. نو هغه خو لا په هر صورت رالو د اوبو په باره کې پخوا بارانونه کېدل په جوزجان کې، واورې کېدلې، اوس هغه بارانونه تون تغیر د اقلیم راغلی دی، هغه بارانونه واورې نشته، هېڅ شی نشته. که یم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر اوبه نه ذخیره کېږي، نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي. که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، یا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤولین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوشش وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دي ته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي. دوشي ته چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس دې ښار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې، چې فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای، او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اسراف نه کاو، اوبه به سپمولې او اغمر اوبه به مصرفولې چې په کار دي، نو اوبه به داسې نه وچېږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بالکل، مونږه دغه استعمال د اوبو چې دا اوس کورو دا ډېر غلط، ډېر ناوړه ده. حتی هغه وخت کې که د اوبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ضایع کول بالاخره نتیجه اندغه شی رسله لکه دا اوس شده دا خو دا غ استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا غ سه کم شول ګټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلۍ د ګلۍ په ځای یا دلته څه به موسمه باران دا ټول څنګه دې ناوړه تدابیر او دې ناوړه کړنې دي متاسفانه د خلکو
په وړاندې استاد لیکنده اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مسات ووسو خپل دغه روش ته استفاده بدل کو د دې نه بر علاوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسه ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت زی په دغه سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژره موږ ژورو ته برابر وو او په ژورو کې د لاس دا نه ده هر ځای کې چې امکان وي موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته رهنمایي کو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کو د سیندونو نه راړو دغه کېدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثه کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نورو ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک پکې وکلي ووتل هغه کلي پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچ کړل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې لپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېر وړوکی ساحه د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند په خوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافې د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خوا ته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته خیر که انفرادی بندونه نشو جوړه ولی چه کانال ترین جوړ کو اکل ذخیروی بندونه خو جوړه دی شي بالکل جوړه دی شي په ایران کې په هند کې په دیوځه ونیکه چا ورته وي اما هغه چانی هغه ډیر یو لوی جوار زایوی چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې و موږ ورخوش کو په دریو څلورو میاشت کې لا غټک داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روان اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره یې هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته مونږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه مونږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې د چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې یو بند و په طبیعي شکل سره دا ونړېده د هغه جوړول ډېر اسانه وو خو مونږ هېڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات بند ده بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو مونږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې مونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول یې له لاسه ورکړل هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شیان په باندې جوړو دا خو او باندې دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هانسې ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غونډې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو هم د سید چې تر پخوا کم دی خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا بښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښت دي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د اړتیا او د ورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یا دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د دې لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې د هغه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دسې رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د آبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دهات تر کنترول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر لدینه شاروالی بیا د نور وش په داده چې مثلا شاروالی د سیل او بده شاروالی مربوط کیږي، د ابرسانی د شرکت مربوط کیږي، فاضلاب د بلچا مربوط کیږي. دغه یو یو مس ماش یا ګډوډی ده چې څوک نه پوهیږي چه شاید چا مربوط دي، او دلته نه څوک ملامتول شي مستقیما، نه ورته مسؤلیت ورکول شي، او نه بیرته ځواب حساب غوښتنه تکړی شي. دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي، او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي، او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي، او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي یو څه کار ترسره شي. او بل مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي، مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه راپیدا کړي. په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور څه کیندلی وي په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیرقانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د ابرسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړه به وغږېږي. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو په کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان کفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته ابرسانۍ کې نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصې. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نشي ورکوي. هغوی کورونه 24 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتکنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې، اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي، زه د خلکو سره غږېدلی.
لکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا هغه باید سمه ده په غلارو کېږي، اما هغه باندې به بس وکړو.
که چېرته دا شبکه هم جوړه شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي، او چېرته چې شته، مالته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2,000,000 دی، دوی 10% برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د اوبو ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10,000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، دا د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنی نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي او د شاو عروس بند یادونه مهم وخت چې مکمل شوی دی نه پېژم چې مکمل دی او کنه دی خو د پاینې حال کې د پنشیر د سیندې اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي نو په یو وخت کې دا درې سره پروژه څنګه کېدای شي چې د کابل دومره ډېر اوبو ته ضرورت لري ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي شبکه ورته جوړه شي او کومې اوبه کابل ته راورسول شي نه دي ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه حلارو ته یو حلاره هېڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی دلته به یو څو انتخابونه سره ترکیبوو او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي یعنې که شبکه هم جوړه شي دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه شبکه نشي جوړېدی هلته موږ که ورته وګورو خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې هلته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي هغه مو کتلې دي په هغه کې برخلیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کاله پورې به دومره مخته ځو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلابو سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړېږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنې د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا په څومره مسله کې درته تاکید دی یو مسله دوه مسله موږ دانش ویل چې تنا د کابل د خرغي او بس ټول خار ته کافی دي نه یو خو مثلا مور ته اشاره وکړه چې یعنی دلته څه وبشته اما موږ نه شو کولای د خرغي ټول او یو د کابل څخه ته مصرف کو بیا خود سینې کې چې هم دا یو سرشینه موږ اخلاق راوونی
هغه بم وچ شي
ما ویل دا په راتلونکو کو کولو کې پیښه دا سرشینه وچ شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فاجو نه سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل کې کدی باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي و د شاتوت د بند نه تغذیه شي یو برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پغمون د پنشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړې دي هغه د نوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګورې د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه راایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي نو هغه په ځای دا بند جوړې شي ته ودرېږه هم چینانو ته بار کار کړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرض کړه چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرشینه باندې هغه د شاواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هغه ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونیشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کی یعنی د غوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډیر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف دپاره دي نه د دې دپاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي نوې زیربنا جوړولو دپاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمد شاه بابا مینته چې 12 او 22 مناهی هلته څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه $55 میلیون یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مو خلکو نه پیسې اخیستي لکه چې یو څه یې ټولې کړې مې ماته چې څومره خلکو وویل د کورونو ته پایپونه رسول میترونه یې ورته لګول هر څه په ډیجیټل بانه باندې ډېر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه همدې شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حبی اقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا دې هم دې ته مغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او تشکیل ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول، اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې، نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسو د خصوصي
لپاره ستونزمنې دي چې مخته یې
د خصوصي سکتور یادونه وکړه. یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وایي چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي، په دې پروژه پانګونه وکړي. شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نوي کابل لپاره وي، خو که د هرې سیمې لپاره وي، په دې شکل سره کېدای شي چې نورې ډلې نورې کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسؤلیتونه په غاړه واخلي، پانګونه وکړي، خپل ګټه هم وکړي او خلکو ته هم اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډېر په ځنډ وي او ډېر ورو وي، ډېر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي نه پوهېږم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لویې پانګونې وکړي او که نه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستونزه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تېروي. دا پخوا هم شوي دي، دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره بیا توافق کوو چې موږ دغه کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو د مونږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستله او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه ریښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه ناسه یا کار کړی یا مثلا ریښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې عقله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې در شخص سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه نا څه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورئ، دغه لپاره څو حل لارې شته. یا خو د اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه هم وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر ځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واسوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو او د هغې په اساس مختلا شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې ووسی هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په سطح ټولېږي، یا ځینې مثلا په ښاروالي سطح بیرته اخلي د تصفیه. نو د اوبو خو همدومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسېږي چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 1 افغانۍ باندې اخیستي. یعنې بر بیا یې ډېره ټیټه ده. اوس هم به کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه تیری 10% ډېره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنې زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د
مننه
خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې، داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو عینومینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي او فی کور ولس افغانۍ پیسې ورکوي، یعنې د حکومت نم نیمایي دا خپله د یو 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 ښایي چې د یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته داسې تشویق شي یا میکانیزمونه ورته جوړ شي یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش سم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کړي. دا یو مثال نه دی. په کابل کې مومیر سبز بل ښارګوټی دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله، د ځکې نه بې اوبه راایستلې ذخیره یې درلوده، بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې، دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري، خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینومینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی خود نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي، نو په دې خطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې، خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. خو دا ده که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو، د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی، هغه کابل سیند ته چارج کړي دي، یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه، د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی، هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي، او هر کس ردي یو څو ردي وي بله ورستلی وي، بیا ځتي اخر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب، مهرباني کوئ.
اسمت سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسه کور مدان مهرباني.
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم، واکان ډیر شایسته خبرې وکړي. محترم اسمت سروان صاحب، دا کوم وچکالی چې راغلی د په ټوټل افغانستان کې انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ یو، خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي. سروان صاحب محترم، یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل، واکان په کابل کې د اوبو ساته به خښه تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت سروان صاحب، حکومت ته په کار دغه ده چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل، دا غټ غټ بندونه را مخار کې د بهرنیو موسساتو په همغږي سره، او بل دغه ژورې برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې، یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا، تاسو ته بهتره معلومات ده چې هاوی ولایت دی، مګر په خدای باور وکړه دغه نه اوبه کښته تللې دي. کبالا جوړېږي باید حکومت دغه ژورو تاګانو مخه ونیسي او غټ غټ بندونه د موسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لاره ده، بله د حل لار نه لري. سروان صاحب په ټوله نړۍ کې اوبه د کمبود سره مخامخ
دي. ډېره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدي صاحب اوس تاسو نوبت ته، مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
روغ اوسئ. مېلمنو ته سلامونه وایم. سروان صاحب، موږ تاسو په ټولو کې چې وګورو، هغه د مېلمه خو ډېرې ښې خبرې وکړې، زه ټولو سره موافق یم. نو بدبختي ده چې کېده چې دغه مونږ ته یو قانون نشته. قانون به چې کېده چې ګټه کوي، یعنې لاس په لاس ګټه کوي، یو چا جبته ورځي په هغو باندې سکترو باندې به کار کوي، ټول خلک په هغو ټولي، حکومت به ټولي، هغه شرکتو والا به هغو ټولي. نو دغه بنیادي کارونه دي. وګوره، اوبه رښتیا هم ډېرې کټه تللې دي. نو په دغه هکله لکه مېلمه چې ویلار حکومت راغلی، یو سورې تېرې کړي، خپل جبې ډکړی ده. بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک، وګوره سروان صاحب د مرغانو لپاره، زنګلو لپاره، د رغونې لپاره، دغه لپاره ټولو ته یو سترګه باندې ګوري، په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دغه جکې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي، او داسې خاص بنیادي شته توجه نه کوي. دا اوبه خو وګوره ډېرې کتلې سروان صاحب، د اعتبار کښې دلته بېخي بغلام د اوبو مرکز دی، چا خبره سانګو به وګوره تللې. دلته اوبه ډېرې کمې شوي دي، سینو کې کمې شوي دي. په دغه باید خاص توجه حکومت ولري. نو په دېرشم کال پورې، 2003 کال پورې چې اوبه کابل کې نه وي، نو کابل بګړي به څه کوي؟
سلامت کور ودان. ډاکټر صاحب، مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي، مهرباني. او بل په زمن کې خبرونې ورستیو برخو ته نږدې شوي یو، که په دې هم خبرې وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې دی اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي، له احتیاط کار واخلي، لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درېغه اوبو استعمالوي، د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنی بحران چې په کابل کې دی، دا څومره جدي دی، څومره خطرناک دی؟ مهرباني
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوې، اوبه هماغه ثابته کچه دي، او بس توفیق بدلونونه پکې راځي، خو اوسط کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی، هغه د کومو برمیو چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي. په ټول افغانستان کې شپږویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمی وهل شوي دي، او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي، کوم ځای کې لږ ځان منی کړي. خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي، یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حلارې ورو ورو داسې کومه وویو. دا دي چې خلک د ورو ورو ځان د دغه کموابۍ سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کړي. که موږ ورته وګورو په ښارونو کې کوم خلک چې پیسې لري، هغوی ډېرې اوبه مصرفوي، ځکه هغوی ته د اوبو مصرف دومره نه ښکارېږي، او خو دوی په خپله ناګاهانه ډول د بل چا په مرۍ باندې پښک دي، یعنې هغو ته اوبه کموي. دا باید دوی سره دا فکر وي چې دا چې کومې اوبه مصرفوي، چې موټر مینځلو دپاره یا د سړک د لمدولو دپاره یا د نورو چارو دپاره، دا د یو بل چا د څښاک د خولې څخه دوی راګرځوي. نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري، او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي. نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول. مثلا د میلمه مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت دی، سمه دلته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي، وریجې شولې کڅۍ، خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري. هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 13 کورونه لري، حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده، په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي. په فراه کې چې کومه شبکه شته ده، هغه مثلا په 3 ورځو کې 1 متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول. نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي، چې د اوبو مصرف کم شي، یعنې په کرنه کې د بدلون راولي، کراپ ترانزیشن ورته وي. دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته، یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې، یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې، چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي. جوزجان یو وچ ولایت دی، تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده، خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري، اما اداري تشکیلات لري، اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی، کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي. د مزار او شبرغان دغه هغه لري، امتیاز لري. نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي. یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست وي. مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې 16 ده جیګه ده، شاروالی په ټانکر باندې اوبه راوړي، هغه ځایونه اوبه کوي. خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي، او کومې کټارې چې اوس پکې دي هغه دې پکې وي، دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي، هم به هغه ځای خړوبوي، حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري، هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي. نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي، د کاپېرۍ ځای، د لوبو ځای، هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي. دا د حلارې د نیچر بیس سولوشن وی، دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوی دی، داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو. نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او په نورو حلارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي. یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي، او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي، هغه چې هر چېرته دي. وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي، د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي، او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفاده باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي. ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته. د اوس په مثلا ما 22 ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نور ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي، بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي. نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو، بیا شبکه ورته جوړو. حلار ایداد چې اول شبکه جوړه شي، بیا خار جوړ شي. او د دې لپاره فقط یو میکانیزم رامنځته کول پکار دی، نه دا چې مصرف ډیر زیات وشي. نو په دا حلارو که چیرته فکر وشي، امکان دې شته چې موږ د اوبو ستونزه حل کړو، د غیر دغه په وضعیت هم دا رقم دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر دو اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوخانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل، او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریدل.